ستړي مشې د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د لوی خیبر پښتونخوا په خبرونه کې هر کله به تاسو قربانه منځه شهید يم نن د جمعې ورځ کال 2022 د جولای د میاشتې 18 د مهال وخت شوې ده په پښتونخوا کې د شپې اته په افغانستان کې ونیم او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې ولس پجی دي په خبرونه کې د تل په سیر د جمعې په ورځ د خبرونه د میرمنو ننګونو او د هغوی په د وضعیت په اړوند وی او غویته دا خبرونه تاکل شوې ده نن هم په افغانستان کې د افغانو میرمنو په حقونو په وضعیت او په وروستیو پرمختګونو باندې غږی ګوز موږ سره په دې خبرونه کې میلمنی وی چې افغاني میلمنی از موږ سره په افغان خبریاله موسکا سنگر نیازی همدار از موږ سره یلدا بازوان د پوهنی په خوانه یا تاشي دوی ملګری کیږي موږ سره راپورونه هم شته په دې خبرونه کې نو هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شي د افغانستان د بشري حقوقو او خزو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د طالبان واکمنۍ د نړۍ تر ټولو ځپونکی رژیم بولی او وایي چې د افغانستان خلکو سره د دې ډلې چلند د دې لامل شوی دی چې د طالبانو په حکومت باندې نړیوالی ټولنې بندیزونه دوام وکړي همداراز تیرونه د طالبانو مشر ملا هبت الله خان کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو لوی غونډه رابللې و او غیته په وینا کې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په نافذېدو ټینګار کړی و او ویلي و چې کپری اټوم بم هم استعمال شي د شریعت لارې به یو قدم هم شاته لاړ نشي او ویلي و چې هیڅ چا فرمایشات به هم نه مني په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او قومي مشرانو دی لوی غونډه کې چې درې زره مذهبي عالمانو ګډون لرلو یو میرمن هم شتون نه لرله د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي و چې په دې غونډه کې نارینه د خزو استازي توپ کوي او افغاني میرمنې په دې اړه سخت غبرګونونه ښودلې دي افغان مدني فعالان او همدارز د خزو د حقونو پلویان ویل دي چې د خزو لګډون پرته دا غونډه هیڅ مشروعیت نه لري خو په دې غونډه کې آیا د افغانو میرمنو په حقونو باندې خبري وشولې آیا د افغانو میرمنو یا د جنکیو د تعلیم په لړ کې یا د غویته د کار کولو په لړ کې خبري وشوي او کوم نشولې په دې باندې بغږیګو او د دې ترڅنګ دا چې میرمنې کوم چې په بهر هواد کې دی خپل په دننه هواد کې د محل میشتي هغوی د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي او غوی کوم اندېښنې لري په دې اړوند بغږیګو و موږ سره په خبرونه کې ملګری کیږي موسکا سنگر نیازی چې افغان خبریاله د غوي سره بغږی ګستړي مشه په خیر راغلی میرمن نیازی
مونږ جوړ په خیر تاسو ته قدمونو اوریدونکو لیدونکو ته
وعلیکم السلام میرمن نیازی موږ نن بیا هم د افغانو میرمنو په وروستیو حالاتو باندې غږیږو تاسو به هم د تیرې اونۍ کومه غونډه چې وشوله په کابل کې او په دې کې قومي مشران طالبانو راغونډ کړي وو او ځینې مذهبي عالمان چې دوی وي هغوی هم ګډون درلودو خو په دې کې د افغانو په میرمنو په حقونو باندې یا د هغوی د تعلیم په لړ کې په دې باندې خبرې ونه شوې تاسو دې غونډې ته څنګه ګوري او څه خبرګون لري
دا چې افغان میرمنې چې د افغانستان نیمه برخه تشکیلوي دا په داس یو غټ غونډو کې پېسترګې پټېږي دا ډیره غټ خبره ده ځکه چې موږ وینو چې په اوسنیو شرایطو کې افغان منې په افغانستان کې لډیرو سختو حالاتو سره مخ ده په د نړۍ په هیڅ هیواد کې یا په هیڅ اسلامي هیواد کې هم داسې وضعیت نشته لکه څنګه چې په افغانستان کې لا افغان میرمنو سره کیږي او په دې غونډو کې یا داسې غونډو کې د افغان میرمنو استازیتوب هیڅوک نشي کولای ځکه چې خپل افغان میرمن خپل استازیتوب کولای سي او ما هیڅ چیرته نه دلیدلې یا هیڅوک هم نشي کولای د بل انسان استازیتوب کې کچیرته یو نارینه د خځې استازولي کولای سي په هر برخه کې یا هر چیرته یا د خځې شتون مهمه نو نه خدای ولی پیدا کوله د څه لپاره
په دې غونډې کې اغلی نیازی د میرمنو په اړوند هیڅ خبره ونه شوله هیڅ د میرمنو په اړوند د غوی د کار کولو غوی د تعلیم ترلاسه کولو یا د سکولونو بیرته د خونځیو پرانستلو په اړوند هیڅ خبرې ونه شولې. تاسو څه ګڼئ چې ولې داسې وشوه؟
دا خو یعنی د دوی چې دوی چې په میرمنو باندې سترګې پټوي یا د میرمنو په تحصیل باندې تعلیم باندې کار باندې او د میرمنو په شتون باندې دوی ځان ته خپل وخت سختوي، لکه څنګه چې ما ولستل چې دوی د دې لپاره دغه سختي او دغه حالات په میرمنو راولي چې نړیواله ټولنه یا نور هیوادونه دوی په رسمیت وپیژني. خو برعکس دا هغه څه دي چې دوی له ځان لپاره دا حالت ستونزمنوي او دا هغه شیان دي چې دوی د رسمیت پیژندنې نه شاته غورځوي. لکه څنګه چې اوس مهال کې په افغانستان کې تر ټولو مهمه او جدي او حیاتي مسله د نجونو زده کړه ده، چې د شپږم ټولګي نه پورته باید دوی زده کړې وکړي. یعنی متاسفانه دوی په دې نه دي توانېدلي چې دوی ښوونځي د دوی پر مخ خلاص کړي، لکه څنګه چې دوی لږه یادونه کړې ده چې ډېر ژر به دا ښوونځي پرانیستل شي، خو شرایط به دای چې د هلکانو او د نجونو مکتبونه یا ځایونه به بیل وي. زه نه پوهېږم چې دوی د افغانستان نه د افغانستان له نظامه سمه پوهه او سمه پېژندګلوي لري که نه. لکه څنګه چې زما یاد ته راځي د 2020 کال نه راپه دې خوا د نجونو او د هلکانو مکتبونه بیل دي او استادان هم همداسې د میرمنو د ښځ د نجونو میرمنې دي او د هلکانو هم سړی دي. نو دوی دا خبره کړې ده، امیدواری لږ څه شته ده چې شاید دا ښوونځي خلاص شي. نو ګورو به چې دوی دا ځل په دغه پریکړه باندې دوی خپل عمل کوي که نه.
په همدې موضوع به نور بحث هم کوو، نور اړخونو باندې به هم غږیږو. زموږ سره د آشنا تلویزیون خبریال سمیع الله جلالزی یو راپور دی چې په همدې غونډې کړی دی، نو غواړو چې هغه په خپرونه کې لیدونکو سره شریکو. دغه تفصیلات به واورو او بیا به راشو ستا سره به بحث ته دوام ورکړو.
توقعات داسې و چې په کابل کې به د طالبانو د حکومت لخوا د علماو په رابلل شوې غونډه کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه فیصله کېږي، خو له دې موضوع څخه ډډه وشوه. د الهي او د هغې د خور الهامي په شان ګڼ شمېر نجونې چې ټاکل شوې وه متوسطه ښوونځیو ته ولاړې شي، اوس داسې یو حالت سره مخ دي چې د خپل راتلونکي په اړه خپل مسیر نه شي تعین کولای. الهه هغه ورځ ډیره ترخه او د خوشنۍ وړ بولی چې طالبانو د ښوونځیو د بندیدو اعلان وکړ.
هغه ډیره بده او د خوشنۍ وړ شی به و، ځکه مونږ تعلیم غواړو، مونږ په راتلونکي کې ژوند لرو، مونږ په راتلونکي کې کار ته اړتیا لرو.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د تیر جمهوري نظام لړنګېدو وروسته د افغانستان په اکثریت برخو کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي بند شوي دي. یوازې د ګوتو په شمار په څو ولایتونو کې ټولو ته د زده کړو زمینه مساعده ده، خو په اکثریتو کې انجونې او میرمنې له زده کړو بې برخې دي.
موږ د تیرو شلو کلونو وړاندې میرمنې نه یو. هغوی غواړي چې ټولې میرمنې د دې په ویلو سره چوپې کړي چې موږ ښوونځي نن خلاصوو، سبا یې خلاصوو، موږ به ښوونځي خلاص کړو، خو داسې نه ده. په نهایت کې هیڅ. هغوی غواړي د افغانستان ټولو میرمنو ته درواغ ووایي.
خو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی ادعا کوي چې ټول ښوونځي بند نه دي او د تګلارې پر جوړېدو کار روان دی.
په دې مورد کې باید ووایم چې دا غونډه د علماو غونډه وه، د اسلامي امارت له لورې څخه راغوښتل شوې غونډه نه وه چې په هغه کې د مسایلو په اړه باندې پریکړې وشي.
The situation of women and girls in Afghanistan are very
افغان انجونی په داسې حال کې تعلیم څخه په لري پاتې کېدو شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پیښو پر زیاتې دوه اندېښنه ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي چې هغوی اورېدلې په افغانستان کې د میرمنو لپاره وضعیت ناوړه دی او هره ورځ یوه یا دوه میرمنې د رواني فشارونو له امله ځان وژني. د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په یوې غونډه کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړي فوزیه کوفي وویل چې د فرصتونو کموالی او رواني ناروغۍ ناوړه تلفات لري.
From the fact that every day
هر ورځ لکتر لکه یوه او یا هم دوه میرمنې د فرصتونو د نشټون رواني ناروغیو او د فشارونو له امله ځان وژني.
بل خو د افغانستان د بشري حقوقو لغوه شوی کمیسون د وی بیانې په خبرولو سره ویلي دي چې د افغان میرمنو پر حقونو باید په ټولو نړیوالو تصامیمو او بحثونو کې غور وشي. په بیانې کې ویل شوی چې د افغانستان سره مرسته باید د میرمنو سره د یاد هیواد د چلند په نظر کې نیولو او سمون په صورت کې ترسره شي. بیانیه زیاتوی چې د افغان میرمنو د مدني، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز او کلتوري حقوقو مسله باید تر بیانیو پورته ووسی او باید افغانستان سره د نړیوالو مرستو په یو واقعي اصل بدل شي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
رانو لیدون کو اوریدون کو خبرونه دوام لري او د افغانو میرمنو په اوسنی وضعیت باندې غږیږو. نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا ویل دي چې طالبانو ته په کار دی چې ښځو ته د هغوی حقونه ورکړ شي او دا په وار وار خبره دغه خبره تکرار شوې ده. په همدې موضوع غږیږو. زموږ سره مسکان یازی ملګری ده، د هغوی سره به بحث دوام ورکوو. میرمن یازی، تاسو څه ګڼئ چې د نړیوالو غوښتنو ته تر اوسه د طالبانو څه ځواب ویل شوی دی؟ څومره په عمل کې تاسو وینئ چې دوی هغه څه کړي دي چې نړیوالو یا په خپل افغانو میرمنو د طالب چارواکو څخه او د طالبانو د حکومت څخه غوښتلي دي؟
لکه څنګه چې موږ وینو، د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ ورځو نه راپدې خوا چې تقریبا لس میاشتې تیریږي، په دومره موده کې کومې غوښتنې چې نړیوالې ټولنې یا نړیوالو هیوادونو له طالبانو کړي دي یا غوښتنې چې دوی نه غوښتي دي، هغه یوه هم نه ده عملي شوې. چې زما په نظر د دوی دغه کار د دې لامل کېږي یا د دې باعث کېږي چې د طالبانو نظام به په رسمیت ونه پېژندل شي، ګواکې چې دوی داسې اندي چې چیرته په نړیوالې ټولنې فشار راوړو یا په نړیوالې هیوادونو باندې فشار راوړو، د دې طریقه چې ښځو باندې پابندي موږ ولګو، شاید هم په رسمیت وپېژني، خو دا هر څه د دوی لپاره برعکس نتیجې یا پایلې لرلی شي.
او بل دا چې حالات ته په کتو دا مهال تاسو د افغانو ښځو وضعیت څنګه ارزوئ؟ تر کومه حد تاسو ګمان کوئ چې افغانو میرمنو ته خپل حق حقونه چې په پخوانی حکومت یا جمهوریت کې به اوس ورته ترلاسه دي؟
لکه څنګه چې ټول توازی ده، دا مسله هغه حقوق چې میرمنو د جمهوریت په دوره کې لرل اوس مهال 1% هم نشته. په جمهوریت کې میرمنو کار کول او تحصیل کول او په مختلفو برخو کې دوی پانګونه کړې وه، پانګوالې وې، پانتون کې استادانې وې، مکتبونو کې درسونه ورکول، تر ماسټری کچې پورې، تر دکتورا کچې پورې میرمنو زده کړې وکړلې. هرې میرمنې د ځان لپاره یوه خپل دنیاګۍ، یوه خپل زندگی برابره کړې وه او د خپل د کار لارې هغه ژوند پر مخ بوه. اوس ګورو چې میرمنې زمونږ بیکاره شولې، زمونږ په میلیونونو نجونې په کور کې ناستلې، مکتبونو ته نشي تللی. مخکې په رپورټ کې ویلي چې ځینې مکتبونه فعال دي د میرمنو لپاره، د نجونو لپاره. بلې، فعال دي، هغه نجونې دي چې د لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې ځي، ښوونځیو ته ځي، هغه خلاص دي. زمونږ د میرمنو ژوند دی لکه له صفر سره زد کړی دی. هر هغه څه چې په جمهوریت کې وو هغه اوس نشته دی. صحیح ده، اسلامي نظام دی، هر څه د اسلام په چوکاټ کې مونږ کوو او پخوا مو هم کول، اما دا دلیل نشي کېدلی چې که ښځه باندې ووځي نو دوی دا نشي زغملی، ښځه به بې لارې شي، ښځه به دا وکړي، ښځه به هغه وکړي. دا هیڅ دلیل نشي کېدلی. که چیرته اسلام ښځې ته د نر په اندازه حق ورکړی دی، د درس حق ورکړی دی، د کار حق ورکړی دی، د ژوند حق ورکړی دی، نو دوی هیڅ حق نه لري چې دا ترې واخلي. زه نه پوهېږم چې دوی اسلام په سمه توګه مطالعه کړی دی که نه، یا دوی هغه نوڅه چې گاوند دوی تورکوي راځي دوی په موږ باندې عمل کوي. په اسلام کې خدای څه نشته دا چې دوی کوي، په اسلام کې تشدد نشته دا، په اسلام کې تاوتریخواله نشته چې دوی لمرمنو سره کوي، په اسلام کې دا نشته چې مېرمنې باید زده کړی ونه کړی، نه په دې کوم اسلام په موږ باندې تطبیقوي.
اخر نیازی تاسو افغان رسنۍ سره ډیره موده کار وکړ، تاسو د ټلویزیون په پردې هم راغلی یاست، تاسو ډیر کار کړی دی، ریپورټینګ مو کړی دی، او تاسو په خپل کار پرې خودو مجبوره شوي، تاسو په هیواد څخه د وتلو باندې هم مجبوره شوي، تاسو اوس افغان رسنۍ اغه کې د میرمنو خبريالانو ځای چیري ونی، په کوم ځای ونی؟
میرمنې په افغانستان کې زه ډېرې کمې وینم چې په رسنیو کې دي، او هغه هم ډېرې قید دي، هغوی د خپل د فکر ازادي نه لري، د بیان ازادي نه لري، د خپل د خوښي ازادي نه لري، دا چې دوی څه واغوندي او څنګه په ټلویزیون باندې ظاهر شي هغه خوښه له دوی اخیستل شوی دی، ماسک دوی اچوي. تاسو هم خبریالي کوئ او ما هم کړې تجربه لرم، مو چې کله ماسک اچو نو زموږ لپاره ساحستل ډیره سخت ده، دوی په محل باندې او کله چې ستا اخیستل سخت سي نو د تورو کلماتو او هغه څه چې موږ غواړو له خپل لیدونکو سره یا اوریدونکو سره شریکو هغه لمونه ګډوډیږي، یا هغه توګه چې موږ غواړو چې خپل هغه توري بیان کو هغه څه موږ نسو بیانولای، نو دغه ستونزې خبريالانو ته مخکېږي د په دغه شرایطو کې، او د دوی ونډه ډیره کمه ده، لکه څنګه چې په خوا به میرمنو ډیر زړه کوو چې رسنیو ته راسي، رسنیو کې کار وکړي، او ما زه فکر کوم چې اوس د 100% نه شاید 2% هم جوني زړه خنه کې چې راشي رسنیو کې کار وکړي.
اغلی نیازی، تاسو دا محال با کدای شي چې افغانی رسنی څاري، څومره توپیر پکې ویني په کانټنټ کې، په خپل په پروګرامونو کې، په خبرونو کې څه توپیر ویني د په خوا په پرتله؟
د چې رسنۍ اوس تعقیبوم افغان رسنۍ لکه یو رنګه تصویر چې راشي تور سپین ته بدل شي، داسې یو څه دي، لکه تاسو چې یو ویشتمې پیړۍ نه لاړ شي اتلسمې پیړۍ ته یا نولسمې پیړۍ ته، داسې یو توپیرات یو تغیرات پکې راغلي دي، چیرته چې تاسو د زړه خبره، د فکر خبره، هغه خبره چې حقیقت وي هغه ونه شي کړلای، د دې لپاره چې په تاسو باندې دیس دې تاسو سر پکې تللای شي، نو په دغه سه یو وضعیت با د رسنۍ حالت څنګه وي، د بیان ازادي چلته نه وي سلب شوی وي، د فکر ازادي چې سلب شوی هغه رسنۍ به څنګه وي؟ صرف زما په نظر پروګرام دې چلوي، حقیقت پکې نشته، دا د فکر ازادي پکې نشته، د بیان ازادي پکې نشته،
تاسو حالت سره مخ شوی. په خو به په دغه چینلونو باندې نوري ډرامي فلمونه لیدل کېدل، یا به ترکی ډرامي به وي، او یا به هم د انټرټینمنت یا د ټوکو ټکالو پروګرامونه به و، د موسیقي پروګرامونه به و. آیا اوس شته دغه پروګرامونه او کدا نشته؟
ډېر لږ مونږ وینو په ځینې خصوصي رسنیو کې د د ساتیری پروګرامونه ډیر کم دي، پاغه باندې بندیزونه لګول شي، لکه پخوا ډیر ازادي و، مستی و، نڅاګانې پکې وي، سندري به پکې وي، اوس هغه محدود شوی دي، لکه ترکی سریالونه سي مونږ به ترکی سریالونه کتل، هغه هم هغه کې مثلا ډیر لوی درس به پروت و، د ځینې هندي سریالونو مخالف مونږ هم پوچي هغه زمونږ د دوه دستور نه لري و، مګر ترکی سریال نه خو تاسو به هم لیدلی وی چې ډېر څه پکې پراته و چې مونږ ترې زده کړه هم کولای شوي، نو اوس دغه هر څه کم رنګ شي وی.
اغلی نیازی، څه ګومان کوي چې افغانی میرمنې کوم چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر اوسه په کابل کې هم موږ ځینې مظاهرې وینو، ځینې احتجاجونه وینو چې دوی خپل احتجاج کوي په یوه یا بل بیلګه، څه ګڼي چې آیا افغانی میرمنې به په شاه شي، دغه مبارزه به په میانس کې پرېږدي، که څنګه دوی به پټه خوله کېني، او که دوی به دغه مبارزې ته وتوانېږي چې دوام ورکړي؟
افغان میرمنې ډېرې پیاوړې دي، ډېرې ځواکمنې دي، او دغه افغان میرمنې هغه افغان میرمنې نه دي چې په 1989 کې وې، دا افغان میرمن ډیر تکړه دي، دوی مبارزه کړې ده، دوی ستونزې ګاللې چې تر دې حد رسیدلې دي. زه فکر نه کوم چې دوی به شاته ځي، دوی به پر مخ ځي، دوی به خپل حقوق لپاره، د خپل خویندو حقوق لپاره به مبارزه کوي او هیڅکله به شاته نه ځي، او زه په دوی باور یم چې خپل حقوق به ترلاسه کوي.
ډیر زیاته مننه ناغلی نیازی چې راغلی زموږ سره په پروګرام کې مل شوی، او په دې هیله چې لیدونکو هم ستاسو د خبرو څخه ګټه اخیستې وي. بیا هم تاسو ته ډیرې ښې چارې غواړو. سلوړه او آباد اوسئ.
مننه کوربدا.
وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې باز موږ سره نور ملمنی هم راځي، غوی سره به هم غږیږو. خو کومه موضوع چې د محل موږ پرې خبرې کوو، هغه په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې پر انجونو باندې، په خزو باندې یو شمیر محدودیتونه لګولې دي، د بشري حقوقو د بیلابیلې ادارې د دغو بشري سرغړونو راپور ورکوي، او په دې باندې سختې نیوکې هم روانې دي. تر دا ما چې شاوخوا اوس یولس میاشتې شوې دي او پوره کېږي چې دغه بندیزونه په افغانو میرمنو باندې پلی شوې دي، نو موږ د هغوی وضعیت ته او حالت ته یو واري بیا کتنه کوو. د هېواد څخه ګڼ شمېر افغانان کډوال شوې دي، په دې کې زیاتره هغه میرمنې او کورنۍ هم دي چې هغوی په کور کې نارینه نه لرله، هغوی مجبوره شوې دي چې هواد پریږدي او له هواده بهر لاړ شي. په هغوی باندې به هم غږیږو د هغوی په وضعیت چې هغوی دا مهال په بهر هوادونو کې دي، او په ځانګړي ډول هغه افغانان چې پاکستان ته کډوال شوي دي ګاونډي هواد ته، نو په هغوی به هم خبرې کوو، د هغوی پر مسایلو باندې به هم غږیږو. خو موږ یوه مرکه لرو چې د ډیویز موږ همکار رحمان بونیری د شکریا بارکزی چې د افغانستان د پارلمان غړی وه، او همداراز د بشري حقوقو فعال او سیاستواله ده، د هغې سره مرکه کړې ده. په افغانستان کې په کابل کې چې کومه غونډه د طالبانو له لوري شوې وه، په هغې کې کومې پرېکړې چې شوې دي، او هغې کې د میرمنو په حقونو باندې خبرې نه کول او داسې نور، په دې باندې هغې سختې نیوکې کړې دي. زه چې تفصیل یې په دغه مرکه کې په ګډه سره وګورو، او بیا به راشو نورو مسایلو ولورو ته او نورو ملمنو سره به وغږیږو.
هر تګ یا ناسته چې دا ستاسو په شان د نورو افغانانو ناسته چې دا یو احتجاج دی، او دویم ټکی مدول چې دا سه ممکن نه رزق چې وسم هدفي وجنې روانې دی په ټلویزیون باندې غواخونه کیږي. ګویا د دې مطلب دا دی چې یو ضمانت وي، یو منځګړې وي، نو د دې امکان موجود دی چې تاسو پرنګا جمهوریت پلوا سیاسي مشران بیا تر افغانستان ته طالبانو په واکمنه کې لاړ شي.
اول زمانه لپاره جمهوریت افراد اشخاص نه دی، زمانه لپاره جمهوریت زماده ملک سیاسی جوړښت دی، سپاره کې د افغانستان خلک خپل سیاسي راتلونکي لپاره تصمیم نیسي. پارلمان به آزاد او مستقل قضایا قوه وي، او یو جوابي او پاسخدي حکومت دی. دا هغه حکومت د پارلمان له خوا څخه د اعتماد رای اخلي. پاره کې به څوک واجب الاحترام او غیر مسؤل بني، پاره کې به څوک د حکم د امیر په ځای باندې دا ورکی. اول زه غواړم تاسو نه دا پوښتنه وکړم، آیا تاسو دغه د طالبانو امیر هم لیدلې؟ آیا د هغه تحصیل، تعلیم، تیر ژوند پاک له باندې څه معلومات شته؟ آیا د هغه کړنو پاک له باندې څه شته؟ تاسو ته به تر معلومه ده چې په اسلامي خلافت کې څه امیران و، هغوی تر ټولو نه مخکې مخکښ خلکو چې خپل خلکو ته به ودرېده، خپل د کړنو او خپل د اعمالو جواب اول خلکو ته ورکوله، او د خلکو له نظر غوښته، د خلکو له تپوس کوه، د خلکو لپاره د عدالت لپاره به کوشش کاوه او کچیرته د وګوي تر واکمنې لاندې یو کس به وګي وو هغه به مسؤلیت امیر ته راځي کېده کله یو چا په کور باندې غلطه هغه به د پوز امیر نه کېده او د یو چا په پښه باندې به یو ستنه جګېده نو د پوز به د امیر نه کېده سپت رعیت آیا دې دې ته حاضر دي چې دغه عبارت چې نن سبا دوی وایي چې زموږ واکمني اسلامي واکمني ده او عمارت دی آیا دوی په واقعي ډول باندې دغه کوم اسلامي اصول باندې چې عمارت دی هغې باندې دوی جوړ شوی او بنا شوی عمارت لري او که نه؟ یو تاسو اشاره ورته وکړه چې لاره پرانیستې چې خلک ورته ورشي کوم میکانیزم باندې تاسو ویل ګارنټي چې څنګه دوی باندې ګارنټي وکړم چې دوی خپل مابینځ کې شخړې لري دې خپل هغه کوچنی خیمه چې دی جرګه یا علما یا د طالبانو غونډه او هغه امنیت ونه ساتله دوی بیا څه کوي دا کوي چې د ټول افغانستان امنیت به ساتي
زه
چې په باندې باور ولرم چې نن سبا هم افغانستان ناشنل ریډیو ټي وی کې دی راځي او زموږ بچیانو ماشومانو لپاره د سوسایډ او د بمونو جوړولو لپاره خپل نظریات او خپل تقریرونه خلکو ته کوي زه چې کوم دا یو
دا یو مناسب تګلارې نه ده چې نن سبا دې اختیار یو ټکی تاسو د امیر په اقلا د سوال په شکل کې وکړو مولا حبت الله اخندزاده صاحب دوه زله داسي طالبانو په وسنۍ یو لسمیاشتنې واکمنې کې شي ودی چې د هغه په اقلا مطبوعاتو کې راغلي چې هغه یو ځل په کندهار کې منځ کړو خلکو ته شاوه او بل ځل په دې کابل کې په غونډه کې راخار شي او خلکو نو لیدل خلکو ته شاوه خبرې کړې تاسو دا په وجود شک ولې کوي چې هغه نشته دی یا دغه دا مخ خبرې کول چې دا ساسه من دی یا ټیک ندی
تاسو به تر معلومه ده چې هغه کچوک امامت کوي دعا وخت کې باید خپل مخ خلکو ته وکړي هم څه دا کنه او که چیرته یو څوک امیر یې راځي خلکو سره غږیږي یو څوک چې خپل په لویانو ته هم مخ نه بلکې شا اړي او تاسو به تر معلومه ده چې سیاسي لحاظ باندې په لحاظ باندې دا یو خسلو خرطار او خراب نه ده او دا یو خمو موقف نه دی چې څوک یو لسمیا شو کې دوازلې هغه بغیر له دې چې مخه ولیدل شي واځي خبرې وکي او زید امیر صفات وکړم دا ممکن ده او بخې دا که چیرې څو لسکاله مخکې هم کېده خلک به نه منله او نن سبا خو خلک به خینه مني په دا رقم زه څه پوښتنه چې هغه څوک دی آیا مغه کس دوزلې راغلی یو کس دی کنه دی اسلام کې د هویت او د تاریخ کار کېدل خزو نارینه لپاره یو حاصل دی یو هدف دی ځکه چې هویت دی او یو څوک چې مبهومي مجهولي مجهول الهویي
بهر پارلیمانی مشران سیاسی مشران شاعران لکھوالان خبریالان او د ټولنې ګنډ شمېر خلک دی پکې کم چې فکر کوي د وسنو واکمنو حکومت چې دی د افغانانو نمائنده حکومت نه دی په زور راغلی حکومت دی د دې پر ضد یا د افغانانو بیا هغه واکمنۍ چې ساسو په نظر کې سمو وا د هغه د پزای کول لپاره سپلان منسوبه لري په افغانستان کې دنه یا بهر داسې کوم سشته په اراده وکړو
شته زه غواړم تاسو ته یو کوچنی بیلګه وایم په کوم ورځ باندې چې د طالبانو غونډه په کابل کې موږ په جنیوا کې هیومن رائټس کونسل کې اضافه تر سلمل او انټرنیشنل اورګنایزیشن خپل حمایت د افغانستان د خلکو او ولسنا او د افغانستان پرمختي اعلان کړ. ډیر په یو فوق العاده غونډه کې او زه فکر کوم چې دا غي غونډه مشروعیت نسبت د طالبانو تر غونډې زخت ډیره وه. دا یو هغه سیاسي فعالیت دی چې تر اوسه پورې هم دا ولا تر اوسه پورې موږ دا جاري ساتلی. د دې ترڅنګ زه فکر کوم کومه ورځ باندې چې څنګه د دې خیمه یا د دې غونډې لپاره سیاسي او یا هم په نظامی لحاظ باندې خان ورته مخ شو دا هم بل بیلګه ده او دارنګه دا اوس هم چې موږ تاسو غږیږو دنه په افغانستان کې مختلف ولایتونو کې مختلف جبهې پرانستل شوې دي او دا چې طالبان هغه نه مني او جګړه نه مني او دی وایي چې موږ مطلق حاکمیت لرو او موږ وینو چې خپل طالبانو مابینس کې دی هغه نور توکې مې ازبکانو سره څه کوي هزارګانو سره څه کوي تاجکانو سره څه کوي خپل پښتنو مابینس کې یو لبل سره څه کوي دا ټول د زه فکر کوم دا ټول پری پیګو او وینو اورو یې زه تعجب کوم چې ټول په دې فکر باندې دي چې ولا کوم شی چې طالبانو ویان وای او ماغه ټیک ټاک دی حالان چې دوی دومره دروغ ویلې چې هغه تیر مخکې حکومت مخې سپین شو د دوی په دروغونو باندې په یو لس میاشت کې چې څومره دروغ دوی افغانستان خلکو ته وایل دوی نړیوال ټولنې ته وایل او دوی لا هم خپل منځ کې او خلکو ته هر ورځ روزمره هغه دروغ خبرې کوي او دروغ وعده ورکوي کنه روز دوی هغه تیر پخوانی دروغجنان مخم د دوی د برکت نه سپین شو.
ډیره زیاته مننه تاسو اغلی شکریا بارکزای چې موږ سره ملګری شې او وخت
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوخم ما ته پته و چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شه
تاسو هم بدلون راوستئ شه
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو
خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته
که هغه وړو کې وي او که غټ
تاسو هم دغه بدلون راوستئ شه
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پوري کتلې او اوریدلې شي
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او تاسو مه هیروي چې تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې ټلیفونونه هم وکړئ موږ به یو څو شیبو د پاره یو څو ټلیفونونه هم اخلو او د خپل اوریدونکو سره چې دا مهال موږ په سیمه کې په رادیو باندې اوري هغه کولی شي موږ ته ټلیفون وکړي د دغه موضوع په اړه موږ سره خپل نظر هم شریکولی شي او د دې ترڅنګ د ملمنو څخه پوښتنی هم کلري هغه هم کولی شي په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ سکم یو لس میاشتې وشولې خو تر اوسه د افغانو میرمنو راتلونکی نامعلومه ده تاسو د اغلی شکریا بارکزی نیوکی واوریدلې چې پر طالبانو باندې سخت نیوکی وکړي چې دوی نړۍ ته او افغانانو ته دروغ وایي دوی اغلی بارکزی د طالبانو خبرې وادي بی بنسټه بللې دی وایي چې دوی په هغه باندې عمل نه کوي کوم ژمنی چې دوی په خوا هم تر سره کړی دی او په تیرو یو لس میاشتو کې کړی دی دوی په هغه باندې عمل نه دی کړی ځکه چې خوانځي بند دی میرمنې د کار کولو څخه منع شوې دي میرمنو باندې نور بندیزونه لکه د محرم پرته بهر تلل او همداراز اجباري یا جبري حجاب او نقاب کول او همداراز نور ستونزې پرې لګېدلې دي چې دا مهال په سیاسي برخه نه لري په سیاست کې ګډون نشي کولای په ټولنیز ژوند باندې هم بیلابیل بندیزونه لګېدلې ان تر دې چې کله میرمنې پارکونو ته ځي نو هغه هم باید چې د خپل نارینه څخه بیل کینی او یا هم د خپل کورنۍ څخه بیل کینی نو دا هغه ځینې بندیزونه دي چې پر میرمنو باندې لګېدل شوی تاسو د موسکان نیازی یا سنگر نیازی څخه هم واوریدل چې هغه ویل د مهال په افغانستان کې په رسنیو کې د میرمنو ونده ډیره زیاته کم شوې ده هغه مثال ورک چې په خوا کې 90% ونده اوس 2% هم نشته او پر هغه باندې هم ډیر سخت بندیزونه لګیدل دي لکه د هغه د ټلویزیون په پرده چې کله راځي هغه به نقاب کوي هغه به خپل مخ پټوي او دا سیر نورو ستونزو باندې هم وغږیدل چې د مهال وایي سخته اندیښمنه ده افغانو میرمنو لپاره زموږ سره ملګری کیږي یلدا بازوان چې د پوهنې په پاکستان کې د پوهنې آتشوا او غوي سره بغږیږو ستړي مشه په خیر راغلي یلدا بازوان
تاسو هم ستړي مشه ټولو اوریدونکو او کتونکو ته سلامونه ونې کې هلې
وعلیکم السلام یلدا بازوان په دې هله چې تاسو تخلص په سمته توګه تلفظ کوم همداسې ده
بلکل سمده یلدا بازوان وو
میرمن بازوان تاسو لومړی ک خپل پیژنګلوی وکړی د لیدونکو سره البته تاسو هلته کوم مسائل باندې کار کوي یا د محل تاسو څه کوي تاسو په خوا تاسو دند څه و د افغانانو سره څومره تاسو په تماس یز د محل
زمانم یلدا بازوان لکه څنګه چې تاسو څرګنده ده او ما دلته په پښتونخوا کې درس ویلې دی د ننګرهار ولایت څخه ویم او شینواریم او د پوهنې آتشې په حیث ما دا درې کاله دنده اجرا کړې ده په ټول پاکستان کې خو خاص په پښتونخوا کې وم
دا مهال تاسو هم پوهیږئ چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته چې د اگست 15 څخه تیر کال تر اوسه په لکونو افغانان له هیواد څخه وتلي دي او کډوال شوي دي بي ځای شوي دي په دې کې ګڼ شمیر په لکونو افغانان پاکستان ته هم درغلي دي تاسو د دغو افغانانو سره آی اړیکې لري دوی ویني د دوی حالت څنګه دی وضعیت څنګه دی
د ډیری افغانانو سره لیده کاته شي دلته هر څوک اړیکې نیسي او هغه د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي لکه څنګه یو وطن ته بل تتګ او هلته په اول ځل باندې دلته اقتصادي دومره ستونزې لري چې په پاکستان حالت هم تاسو ته معلوم دی چې هغه دومره قیمتي راغلی ده او دلته چې څومره خلک راغلی دي هغه بې کوره دي هغه خوراک څښاک نه لري د سرپناه نه لري هغه بس پکت راغلی په یو امید باندې خودل ته دومره نه امید دي چې د دوه حالت نڅو خبر شي په ورس کې سو سو ټلیفونونه کله کله ځني کسان پښتنه وکړي چې دلته کومي هغه خیره بنسټونه یا داسې څه شته دی د دیو د پاره یا نشته دی خود هغه هغه در چې ووري نو بس ټول وی چې په بدن کې کې یو ځای هم په مرز اخته وي نو ټول بدن نارام وي نو زمونږ ټول هیوادوال نارام دي او ټول د دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي او ډیری خلک چې دلته راغلي دي ډیر د بد حالت سره مخ دي
اخلي بازوان تاسو به په دغه راغلو کډوالو کې د افغانو میرمنو سره هم خامخاغه کېدلی اس څنګه وینې دا غوي وضعیت څنګه وینې او په ځانګړي ډول داسې کورنۍ یا افغاني میرمنې چې هغوی نارینه نه لرله او هغوی له هیواد په وتلو مجبور شوې دي
دا سکورنۍ دلته شته د ډیر اړیکې نیولې ده دا چې یو څوک چاته زنګ ووي په یو امید باندې او د هغو نه هغه غوښتنه شي نو زه ځان ډېر کمزوری بولم زه په خپله لکه زه د پوهنې آتشې په حیث مکار کړ په جمهوریت په وخت کې اوس لکه یو قیدی یو چاته چې هغه د زړه درد وایي نو هغه درد څوک لکه نشي اورېدی نو دلته چې کومې ښځې راغلې دي او هغه ما سره اړیکې ونیسي تر څو خو چې داسې هغه سي څنګه دی لکه څنګه چې مخکې د ښوونځیو سره د نړیوالو موسسو مرستې کړي هغه ښوونځي یعنی هغه د مشکلاتو سره د دې سره لاس او ګریوان دي اته دې پوري چې وس بندېدو په حالت کې دي ډېری خلک د مشکلاتو سره مخ دي فیسونه ودانې شي خلاص علیکم افغاني هغه خزي چې راغلي دي چې هغه یعنی نارینه نه لري هغه د دې مجبوریت نه راغلي چې دلته څه کار روزګار پیدا کړي خو چون دلته هم افغانانو د پاره کوم د کار روزګار زمينه نه ده مساعده په دغه مخ کې ورځو کې خو ایواز نوم نشم یادولې کېدی شي چې هغه کورنۍ یو د پښتنه نه ده کړي تاسو باور وکړئ چې وی کسي ځان وژنه وکړي وی خزي و ځوانه خزي چې درې ماشومان هم لري او هغه یلته دندلره په جمهوریت کې او د کابل نه راغلی و دلته د سختو حالاتو د وجه نو دلته هغه ته بللار بس پیدا نشو کوم د دې د پرمختګ یا د دې د ماشومانو د ساتنې او د دې نو هغه خدغان د دې سټرس نه هغه ځان وژنه وکړه
په همدې مسلې باندې کو غږی گو څونه نور افغاني میرمنې تاسو په دغه سی او حالت کې ویني چې هغه په رواني حالت باندې ډیر سخت فشار وي ځکه چې وړاندې تاسو به کېدای شي چې د شکر بارګزي دغه مرکه هم اوریدلې وي هغه هم دې ته اشاره وکړل چې په افغانستان کې دننه هم ډیر افغانو میرمنو ځان وژنه کړې ده او د سختو رواني حالاتو سره مخ شوې دي خپل هغه کډوالې میرمنې آیا هم دغه سی رواني مسائل سره مخ دي تاسو اوس د یوې میرمنې خبره وکړه چې هغه له بعده مرغه ځان وژنه کړې ده خو د دوی سره آیا په دې لړ کې کومې مرستې شته یا دوی ته مثلا د صحت یا د کوم رواني ناروغیو لپاره چې کومه سانتیاوي دي هغه شته که نشته او دوی د اقتصادي لحاظ نه د کوم لحاظ نه دوی د دومره فشار لاندې دي
طبعا معلومه خبره ده چې اقتصادي لحاظ نه داسې دي ځکه چې هلته کار روزګار لرل په خپل وطن کې او دلته چې راغلي دي سرپناه لري، دلته کار روزګار نشته دی، قیمتي دومره زیاته ده چې هیڅوک لاسرسی نه لري. هغه خلک چې هغه ډیر هغه خلک وو یعنی مخکې کوم کار روزګار لرل، په اوس وخت کې قیمتي شوې زیاته ده. او هم همدغه مېرمنې چې کومې راغلي دي هغه په مخکې لکه څنګه وویل چې په یو امید سره راغلي وي، اوس ټولې د سټرس په حالت کې حالت کې دي، ټولې ډیپریشن. یعنی مونږ هغه هیواد چې اول خو د ښځو ستونزه لویه، مونږ د ښځو بدبختي دا ده چې مونږ ته د انسان په سترګه نه دي کتل شوی هر وخت. او دا که اوس وګورو چې په اوس وخت کې یعنی هغه طبیعي خبره ده چې څوک وایي چې ښځې ته لوړ مقام ورکړ شوی دی، ښځه خور ده، ښځه لور ده، ښځه مور ده، هغه طبیعي حالت دی. خو دلته چې دا کومې ده اوس چې کوم مشکل سره مخ شوي دي او دوره کلی دی د دوه په مخ کې، یعنی هغه چې کار روزګار یې کړ دندې لرلې په لوړو پوسټونو باندې کار کړ، هغه بې روزګار شوی، هغه اقتصاد د وجه نه دویم چې راشي دلته نه بلد وي، دلته هیڅ بلد نه دی چې چیرته زه خپل درملنه وکړم، چیرته زه کار پیدا کړم، چیرته زه سرپناه پیدا کړم. نو دا خو معلوم هغه خبرې دي چې دا ټولې د اقتصادي ستونزه ده او دا دغه د وطن دغه د برهان حالت دی چې په ښځو باندې دا کویدات راغلي دي، د دندولري شوي، د ښوونځي د زده کړو اجازه نه ورته ورکوله کېږي. نو د دې حالاتو سره څنګه څوک پر مخ لاړ شي او څنګه هغه څنګه امید وساتي؟ ورځ په ورځ باندې هر څوک دا فکر کوي، یو میاشت ښځو دا فکر کړ چې یعنی مونږ ته به بیرته د کار روزګار زمینه مساعده شي، د زمونږ د انجونو په مخ کې به ښوونځي خلاص شي، خو دا د نور کال پوره کېږي او مونږ په امغه نا امیدۍ او امغه بد حالت کې. یعنی د ښځو ژوند خو دومره تریخ شوی دی چې وسم خېلی وسم زمونږ افغانان غټي حوصله لری غټ سرونه لری چې دوه وسم ژوند کا.
اخلي بازوان، تاسو دلته مهمه خبره ته اشاره وکړه چې شاوخوا یو کال پوره کیږي نږدې او تر اوسه دغه بندیزونه لګیدلې دي. آیا دغه میرمنو سره چې تاسو خبرې کیږي که دغه بندیزونه لری شي دوی به وغواړي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي او که څنګه؟
خپل هیواد ډیر ګران دی. په خپل باندې ما دا ویلی وو چې ماته اول کې د مشرانو د خوا وویل شو چې کله نظام بدل شو، ماته وویل چې کته نور دندې ته هم ناراضي نو نه تنها ورکول کېږي نه هیڅ. نو ما په ځواب کې او زما فکر دا وو، زما ذهنیت داسې وو چې نه، که زمونږ په وطن کې یعنی غریبي راځي او د اشغال نه خلاصېږي، نو زه دوه کاله په غیر د دینه چې کومه تنخواه واخلم د انجونو دپاره، د تعلیم دپاره او د ښځو دپاره چې د خپل ملت لپاره خدمت وکړم، دوه کاله په غیر د تنخانه زه کار کړم. همدغه سي زمونږ د څومره مېرمنې چې وي د دوه ټولو همدغه فکر دی چې زمونږ ته په وطن کې زمينه مساعده وي، د کار، د درس، د تعلیم. نو بیا مونږ چیرته څوک کډه کوي؟ او دا دومره اسانه خبره نه ده چې د خپل کور پرېدي، خپل وطن پرېدي، یعنی خپل هغه د تن کالي الته تر پاتې دي او دوه راوتلې دي په یو جور جامو کې. نو دا ډېره مشکله خبره ده او دوی د امدې وجه نه دي حالات سره مخ دي. که بیرته دوی ته زمينه مساعده شي او دوی ته وویل شي چې تاسو د کار اجازه ورته ورکړ شي، د تعلیم اجازه ورته ورکړ شي او خپل ټول حقوق ورته ورکړ شي، د انسان په سترګه ورته وکتل شي، مساوي حق ورته ورکړ شي، نو دوی بیرته ستنېږي. څوک هم په دغه سختو حالاتو کې دلته نه پاتې کیږي.
شاوخوا یو کال پوره کیږي د طالبانو د واکمنۍ، راتلونکي میاشت کې به دغه کال پوره شي، د اگست په 15مه. خو تر اوسه د نړیوالې ټولنې څخه، د امریکا، د نورو غربي هیوادونو لخوا په طالبانو باندې بیلابیل فشارونه اچول شوي دي. تیره ورځ به تاسو کېدای شي چې خبرونه لیدلی وي چې د ناټو غیر اتحادي کوم هیوادونه چې و 19 هیوادونه، هغه کې افغانستان هم شامل و، نو هغه د دغه لیست څخه امریکای لری کړی دی. او دا یو بل فشار دی چې په طالب چارواکو باندې راولي. خو تر اوسه بدلون کې څه نه دی لیدل شوی د افغانو میرمنو د حقونو په اړه، باندې کوم ځانګړي ګامونه چې موږ په ګوته کړو نه دی اخیستل شوی. نو تاسو د یو افغاني میرمنې په توګه آیا تمه لرئ چې دغه بدلون به راشي؟ آیا تاسو د طالبانو په ژمنو باندې باور کوئ او که نه کوئ؟
زکله هم خپل شخصا زه باور نشم کړی په دې خاطر باندې چې دا د کال پوره کړي یو ورځ هم په تعلیم کې باید یعنی خند را نشي. زمونږ یو کال وشو چې د انجونو پر مخ مو د خونځي او دروازې بند دي، نو هغه کومې ژمنې دي؟ هغه ژمنې به کله رښتیا کوي او هغه ژمنو باندې ولاړ به کله خلک وي چې نن یو خبره سبا بله خبره بل سبا بله خبره؟ زما په نظر باندې چې تر اوسه پورې مونږ ډاډه نه یو چې هغه ژمنې چې دوه کړې دي یا به دوه په دې باندې ودرېږي، ځکه چې هغه کې یو میاشت وخت میاشت نه وي شپږ میاشتې دا د کال پوره کوي. نو مونږ افغاني مېرمنې افغاني انجونې دومره نا امید دي، دومره نا امید دي چې هیڅ د دې امید نه لري چې کومې ژمنې به رښتیا کوي.
او غوښتنې مو څه دي د افغاني مېرمنې په توګه د نړیوالې ټولنې څخه؟ نړۍ باید څه وکړي؟ خپل افغانان باید څه وکړي؟
په خاصه توګه د یوې افغانې په صفت باندې د ټولې نړۍ نه ګیله لرم. په دومره وخت کې په یو کال کې یعنی یو کال پوره کوي که په نور نړۍ کې په هر یو هیواد کې مېرمنې او انجونې د دغه سیستونزو سره مخامخ شوي وي، نړۍ به په یو میاشت کې د دې بدبختیو څخه راایستلې وي. خو موږ بدبختانه تر اوسه پورې یو کال پوره کوي نړۍ هم موږ سره هغسې ژمنه نه ده لکه څنګه چې موږ امید لرل او څنګه چې نړۍ د انساني حقوقو خبرې کوي. نو نړۍ هم موږ سره هغه انساني حقوق او په هغه لار باندې نه ده روانه چې په کوم څومره ستونزو سره موږ مخ یو او څومره د مشکلاتو سره موږ مخکې راغلي یو. افغان مېرمنې به کله هم او افغان انجونې به کله هم دغه وخت هیر نه کړي.
اغلی بازوان، موږ به ستاسو سره د څنګه چې تاسو اوس ذکر وکړ د نړۍ چوپتیا پر افغانستان باندې، یا تاسو د طالبانو په چوپتیا باندې به هم غږیږو چې تیری غونډې کې د میرمنو په حقونو باندې دومره څه نه دی ویل شوی، په دې باندې به غږیږو. خو په خیبر پختونخوا کې د ډی وی خبریال فرید شنوار یو راپور د دغې غونډې په اړه وړاندې او د خلکو غبرګونونه یې دغې غونډې ته راغون کړی دی. دا به په ګډه سره واورو، بیا به راشو دغه بحث ته دوام ورکړو.
افغان میرمنو د طالبانو لخوا په افغانستان کې راولل شوې لوی غونډه باندې سخت نیوکې کړې او ویلې دي په دغه غونډه کې د هیواد نیمایي برخه خلکو یعنی خزو سیاسي تنانو او خبريالانو استادیتوب نه وو. افغان میرمنې تور لګوي چې طالبانو د وړومبۍ ورځ نه د خزو د ازادۍ زده کړو او د کار په حق له سخت دریس خپل کړی او د لکبلې اولس د نړۍ لخوا لګول شو بندیزونو سره مخ کړی دی.
زه په خپل نظر دی غونډه ته لکه زه داسې ګورم چې دا غونډه د افغانستان د ولس په خاطر نه و، ځکه د ولس استازو ته پکې ځای نه ورکړ سوای. دا غونډه د افغانستان د شزو په ګټه نه و، ځکه د شزو استازو ته پکې ځای نه ورکړ سوای. نو په ټوله کې به زه دا داسې راټوله کما چې تاسو وګورئ داسې و غونډه چې هغه کې یوازې خاص کر دینی علما کرامو برخه اخیستی وي او دوی په داسې یو ناچیزه مسایلو باندې باس کوي، هغه ورسته د دوی د غونډې هغه راپورونه خبره سول. لکه ما پکې داسې کوم عام موضوع پیدا نکړه چې هغه په فل حال کې د افغانستان د ولس په درد خوړل سي.
په کابل کې د دینی عالمانو په نوم رابلل شوې درې ورځنۍ غونډه د جولای په دویمه پای ته ورسېده او د یو لسو مادو یو پریکلیک د لارې غوښتلې دي چې نړۍ د اسلامي امارت د مشروع نظام په توګه په رسمیت وپیژني او ور باندې لګېدلې ټول بندیزونه دې لری کړي.
د افغانستان د ټولو ولسونو یو امید وو، لوړه هیله چې زموږ وا د نورو هیوادوالو هغه دا و چې د نورو مکتبونه به پرانستل کیږي او انجونې به د دې ذکر باندې بباس کیږي، د دوی پراتلون کې باندې بباس کیږي، د دوی په راتلون کې را روان ژوند باندې بباس کیږي، د دوی په تعلیم باندې بباس کیږي. خو برعکس لکه داس یو سو وسل چې غاز مک په تصور کې نه راتلل چې میرمنو ته په دغه دومره په لوړه سطح یو جرګه کیږي او میرمنې ته په کې ونده نه ورکول کیږي.
سیډون کې وای افغان طالبانو په اول ځل وخت الله سکول نه پس لوی جرګه وغوښتله کوم چې یو مثبت ګام ګړل کیږي، ولی د نوړان دی بعد شورا په پریکړو یا فیصلو عمل کیدلو.
خو زه چې کوم سیزونو ته هغه مثبت خبره په مثبت اړخ ګورم نو ادا دی چې په اول ځل باندې هیبت الله اخونزاده په خپل راغې د قندهار نه کابل ته او په منظر عام راغې بل هغه چې کوم تقریر وکونو اگر چې هغه خو لک شانتي سخت او داسې ښکارې دو چې یک طرفه غونته وو، خو بیا چې کوم اعلامیه جاری شوې ده نو هغه لږ شانتي د مخکې په نسبت باندې هغې کې یو نرمي ښکاري او هغې کې ښه د ښکاري اراده.
ډاکټر فخرالاسلام وایي افغان طالبانو تر اوسه پورې په قطر دوحه کې شوې لوزنامې مخالفت نه دی کړی او د ځینې وړو وړو پیښو تر څنګ افغانستان خاوره د بل کوم هیواد په ضد نه ده کارول شوې.
نو په کار دا ده چې د دې په عکس العمل کې او د دې په رد عمل کې بین الاقوامي برادري د افغان ولس په خاطر باندې دا حکومت په رسمیت وپیژني، او که بیا په هغې کې څه داسې خبره کیږي نو بین الاقوامي برادري ته دا حق حاصل دی، دغه ته د ملګرو ملتونو ته دا حق حاصل دی چې هغې د قراردادونو په صورت کې په طالبانو نیوکې هم کوي او په هغې باندې بیا پابندۍ هم لګوي. خو چرته دنیا افغانستان پر رسمیت نه پیژني نو دا ډېر زیاتی هغه سره دی او ریاست په حیثیت سره.
طالبان په داسې حال کې د نړیوال مشروعیت غوښتنه کوي چې د امریکا په ګډون د نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ښځو، جینکو او اقلیتونو باندې په لګیدلو بندیزونو سختې اندېښنې لري. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې بیا هم د افغانو میرمنو په ننګونو د مهاله غږی ګوچه د افغانستان د بشري حقوقو د خزو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری څو ورځې وړاندې هم طالبانو واکمنی د نړۍ تر ټولو ځپونکو رژیم بللې دی. ویلې دي چې د افغانستان له خلکو سره د دې ډلې چلند د دې لامل شوی دی چې د طالبانو په حکومت باندې د نړیوالې ټولنې بندیزونه دوام وکړي. که څه هم امریکا او نورې نړۍ ځینې بندیزونه په طالبانو باندې په طالب چارواکو باندې هم لګولي دي، خو بیا هم افغانان او افغاني میرمنې په ځانګړي ډول دا ناکافي ګامونه بولي چې د نړیوالې ټولنې لخوا اخیستل شوې دي. اغلی بازوان زموږ سره ملګری ده، هغوی سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی بازوان، تاسو څه ګڼئ چې د نړیوالې ټولنې له لوري، د امریکا له لوري چې کوم ګامونه اخیستل شوي، آیا هغه کافي دي او که نه دي، او د دې تر څنګ کوم جدي ګامونه تاسو ګمان کوئ چې کېدای شي چې پر طالبانو باندې فشار زیات کړي؟
زه وایم دغه کوم ګامونه چې اخیستل شوي دا که عملاً یعنی مونږ ته مخې ته راشي نو هغه وخت به مونږ وګورو چې و دلته یو څه کار شوی دی، یا زمونږ د میرمنو د حقوقو دپاره غږ پورته شوی، یا هغه ته دومره په کلکه باندې ژمنه شوي، یا د خلکو کله چې هغه په عمل کې نه وي راغلی، مونږ د هغه یعنی نتیجه نه وي لیدلې، نو مونږ په دې باندې لکه باور نه شو کړی. او همدا رقم باندې زه په خپل نظر باندې دا وایم چې مونږ افغاني میرمنې چې څومره په نړۍ په هر ګوټ کې دي او په کوم ځای کې په انټرنیشنل میډیا باندې د افغانو میرمنو غږ پورته کوي او همداسې د دې د پاره لکه مدني فعالې دي، نو زه وایم چې په دې کې د ټولو میرمنو په یو غږ سره، په اتفاق سره، دا نه چې ځینې ځایونو کې داسې غږ پورته کوي، خو هغه یو څه به دا پکې ووایم چې خپل نوم یعنی مخکې کوي، یا د خپل د شهرت لپاره، یا د دې لپاره، خو هغه باید مونږ دا پکې ونه ګورو، ټولې په یو غږ باندې، په یو اتفاق باندې ټولې دا غږ پورته کړو، او افغاني میرمنې نورې دغسې خاموشه نه شي پاتې کېدی، ځکه چې د ظلم انتها ده، د کویدات زیات دی، د ژوند یعنی د ژوند خطر دی ورته، او دغه ژوند چې په خپل باندې د لاسه ورکړي، د دې په ځای باندې ولې کلکه مبارزه ونه کړه، په یو غږ باندې ټولې راپورته نه شي. مونږ د نورې نړۍ نه زما دا نظر دی چې مونږ د هیچا نه تمه ونه ساتو، په دې خاطر باندې چې مونږ چې یو کال په دغسې حالاتو کې یعنی په اور کې سوز وي، ځای هغه سوزي چې اور په بلګي، مونږ په داسې حالاتو کې بیا هم مونږ لکه نړۍ ته سترګې دي، او نړۍ ته دا وایو، د نړۍ نه دا تمه توقع لرو چې الته خګامونه پورته شوی دی یا دلته دغه رقم غټ پورته شوی تر څو چې مونږ نتیجې نه ویلې دلې هغه پوری مونږ دې ته په مثبت نظر نشو کتای تر څو چې مونږ ژوند اسانتیا وي خپل حقوق نه وی تر لاسه کړي تر څو چې انجونو پر مخ خونځي نه وی خلاص شوی تر څو چې خځې ته د کار اجازه نه ورکړي شوی تر څو چې په سیاست کې په ټولو انساني هغه انساني حقوق چې څومره دي هغه ټولو کې خځه مساوي حقوق نه لري او په دې نظر ورته ونه کتل شي نو تر هغه پورې زما په نظر باندې مونږ هیڅ ګام ته مثبت نظر باندې نشو کتای.
یو ورستې پوښتنه اغلی بازوان، تاسو دلته د جنکیو د تعلیم او د خوانځیو د پرانستو خبره وکړله، تاسو په افغانستان کې د افغانو نارینه وو حالت څنګه ګوري؟ د هغوی آیا هغوی چوپتیا خودلې ده په دې موضوع باندې په ځانګړي ډول د میرمنو یا د جنکیو په تعلیم باندې؟ ځکه هر یو تن په خپل کور کې پیغله لور لري یا خور لري یا همداراز هغوی میرمنې لري په کور کې، خو بیا هم آیا تاسو د افغانو نارینه وو چوپتیا لیدلې ده او که په دې لړ کې هغوی هم ودرېدلې دي د افغانو میرمنو سره؟
دا یو داسې حالت راغی چې یعنی زمونږ په نارینه وو باندې هم ډیر مشکل حالت راغی، یو ځل سره داسې لکه بدلون نه و، دا نو ډیر د مشکل حالت سره، خو د دو خاموشتیا زیاته ده، خاموش ډیر دي، کم کسان دي چې هغه یعنی ورسره ودرېدلې دي. اول ځل چې ښوونځي شروع شو او انجونې د ښوونځیو د دروازې نستنې شوې، نو په هغه ورځ یو ځل ما دا فکر وکړ چې کاش چې زمونږ ورونو په دې باندې ننګ کړی وای او هغه هم د ښوونځیو نه راوتلي وای، ویلي وای چې مونږ هم درس نه وای، مونږه خويندې د دې حق نه، یعنی هغه د تعلیم حق تر اخیستل کېږي، نو مونږ هم خونځي وته نه ځو. خو بیرته ما دا فکر وکړ چې دا شی زه جذباتي فکر لرم کې چې نه کوي تر ایثار شوي، الکان خو باید یو ورځ هم د درس نه ایثار نشي، خو کاش چې داسې شوي وای او په هر ولایت کې او په هر ځای کې زمونږ افغانان سړي ټول دا غږ د خځو سره یو رقم بدرګه کړي، ځکه چې ګوري چې په کورونو کې د هرې و هیڅوک د تیګ نه نه دی پیدا، یو نارینه هغه خور لري، مور لري، لور لري، نمسای لري، وریره لري، خورځه لري، نو د دې لپاره باید غږ پورته شي، په نوم افغان باید د دې لپاره غږ پورته کړي، هغه که نارینه دی او هغه که ښځه ده.
اغلی بازوان ډیره زیاته مننه کوو چې زموږ سره رالی په پروګرام کې مل شوي، ډیرې ښې خبرې مو وکړلې، خپل نظر مو زموږ سره پروګرام کې شریکو. تاسو ته ښې شېبې غواړو. تاسو نن روژه هم ده، په دې هیله چې تاسو خپل روژه ماته وکړئ، او تاسو ته ډیرې ښې شېبې غواړو، او د اختر مو هم په اډوانس کې تاسو ته مبارکي درکوم.
تاسو ته هم مبارکي وایم، ټول اوریدونکو او کتونکو ته ښه چاره، خوشاله شوم تاسو سره په خبرو باندې، او دا چې هغه خپل نظر مو لګ هغه د زړه درد مو دلته یعنی شریک کړ، خوشاله شوم. زه هم د تاسو ټولو نه مننه.
مننه، ژوند یو سي، تاسو ته ښه شي. په افغانستان کې 15 اگست تیر کال یعنی 2021 کال کې طالبان په واک کې راغلل، او افغانستان کې یو جمهوریت او 40 کلن حکومت ړنګ کړ. خو تر اوسه چې شاوخوا یو کال به پوره کیږي، د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، یو هیواد هم تر اوسه دوی په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان د طالبانو واکمنۍ څخه نیولې تر اوسه پر میرمنو ته د کار ته تلو اجازه نه ده ورکړل شوې، که څه هم د هیواد په ځینو برخو کې پوهنتونونه بیرته پرانستل شوه، خو بیا هم جنکیو ته د متوسطه زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې. په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې په خزو او انجونو باندې زیات شمیر بندیزونه لګولې دي، محدودیتونه یې لګولې دي، د بشري حقوقو د دفاع زیات شمیر بنسټونو دا ډله د بشري حقوقو څخه په پراخو سرغړونو تورنه کړې ده. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې وروستۍ ریپورت هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو موندنې ښیي، او ډېرې سختې نیوکې د بیلابیلو هیوادونو څخه را روانې دي. زه د دې خبرونې قربانه منزه شهید، او د دې خبرونې پروډوسر عابد حسین، تاسو څخه خلو اجازت، او تاسو ته خیشی بغواړو، او بیا هم تاسو ټولو ته د لوی اختر د را رسیدو په مناسبت مبارکي وایو، او په دې هیله چې خپل لوی اختر په خیر ولمانځئ او په خوشحالۍ او سوکالۍ تیر کړئ. نو موږ هم تاسو څخه خلو اجازت، او تاسو په لوی لاس پارو سلوړوا باد اوسئ.
په دې بحث کې چې تاسو کومه خبره ورېدی دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو،